السلام علیکم د وی ډیوا ډیر وقدر منو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی وخت شوی دی په پیښور کې د ماخستان اته په کابل کې د ماخستان ونی می اودل ته په واشنگتن ډی سی کې د سهار لس بجې دی دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو ته خبرنی غل واشنگتن ډی سی نه خبري یو ساسو کوربا فواد لامی مالبته تاسو دا پروګرام کولای شي چې زمونږ په ویب سټ په فیسبوک او همدارس د سټلایټ د لاري وګوري وو او واوري ول هم رازو د مهمو ریپورتونو سرټکو ته د پاکستان د حکومت نو روس په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ډیورنډ کرخه په روسي پیښو خبرګون سرګند کړی دی او ویلي دی چې په کار د مسایل په سفارتکاری سره حل شي. قانون پوهان وایي په پخوانیو فاټا سیمو کې چې اوس د خیبر پښتونخوا ځلی ګرځېدلې دي بیا هم د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن قانون پر ځای پاتې دی او زرګونه کسان په حراستي مرکزونو کې بند پاتې دي او د روس سره د اوکراین پر سر د مغربي ملکونو د لانجې دوام د نیټو ملګری هوادونه په آینده ورځو کې د روس سره په دې کوشش خبري پیل کړي چې د جګړې مخه ونیول شي. هله دا د خبرونه تر پایه زموږ ملکیا وکړي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم خیر اغلی قدر منو اوریدونکو مخکې تر دې چې ولاړ شو ریپورټونو ته د یادونې وړ ګڼم چې د لوی خیبر پښتونخوا د نن ماخستن په دې خبرونه کې به له میلمنو سره بیا هم بحثونه ولرو او نن مو موضوع دا ټاکلی دی چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ له امله د تشدد په پیښو کې چې اضافتوب راغلی دی پر اوسه کالي د دې وجوهات څه وو په پاکستان کې د سخت دریځو توندلارو ډلو سره به پسې دې څنګه رویه وشي او د خصوصا د پاکستاني طالبانو اینده به سی وی په دې ټولو به د میلمنو سره خبري ولرو او د دې ترڅنګ به دا هم یو بل خبره تاسو وکړم چې د افغانانو سره د یو شمیر افغانانو سره چې په امریکا کې د ارتفیشل انټيليجنس یو کمپني یو کامیاب کمپني جوړ کړی ده د غو سره به هم په دې خبرونه کې خبري ولرو چې هیله ده هرمون نشه او سم راځو د نن ورځې ریپورټونو ته. طالبان ویلي دي چې د ډیورنډ په کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې پیښې شوي او په کار ده چې د دواړو ملکونو چارواکي دا مسأله حل کړي. د طالبانو د خارجه دفتر ترجمان عبدالقهار بلخي د شروع یا چهارشنبه په ورځ په ټویټر یو پیغام خپور کړ او ویل چې افغانستان او پاکستان باید د سفارتکاری د لارې دغه مسأله اواره کړي. د بلخی د خبرونو وړاندې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم ورته خبري کړې وی او ویلي وو چې د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د اسغن تر لګولو د پسر راپورته شوی مسلې بعد د سفارتکاری د لارې حل شي. په دې اړه نور تفصيل تاسو ته صداقت جان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ډیورنډ کرخه د پیښو خبره د طالبانو د خارجه دفتر ترجمان عبدالقهار بلخی د شروع چهارشنبه په ورځ په ټویټر خپل پیغام کې وکړه. بلخی ویل طالبان د مفاهمت خبرو او د خ گاونډیتوب په بنیاد مسلې په حل کولو یقین لري او په دې مسله به د سفارتکارۍ د لارې خبرې وکړي شي. بلخو د پاکستان پوځ ویل د افغانستان سره پوله پر نړیواله کچه منل شوې سرحد دی په دې د ازغنتار لګولو کار به سرته رسولې شي او د دواړو ملکونو ترمنځ ځینې واقعاتو ته د غوږ نیولو په ځای دی د دې د حل لپاره کوششونه وکړي شي چې دغه په کول امن پر ځای پاتې شي. د وی او ای د اردو څنګه د رپورټ تر مخه د پوسټ ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د شروع چهارشنبه په ورځ پر اول پنډي خار کې خبري غونډې ته دا هم ویل د افغانستان سره په پوله د ازغنتار د لګولو سلور 90% کار سرته رسول شوی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ګل دوشنبه په ورځ پر ډیورنډ کرخه د پاکستان د ازغنتار د لګولو په سر راپورته شوی مسله د سفارتکارۍ د لارې د حل کولو خبر وکړه. شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پاکستان په دې معاملې خاموش نه دی او د طالبانو سره په رابطه کې دی. په تیرو څو ورځو کې په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ویل کېږي طالب وسلوال په ډیورنډ کرخه هغه ازغن تار لري کوي چې پاکستان په تیرو سو کلونو کې لګولې دي. پاکستان په 2013 کې په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګولو کار شروع کړي او وای دا ګامي د ترګري د مخنیوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د خلکو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په مقصد اخستل دي. افغان مامورینو په ډیورنډ د ازغن تار د لګولو مخالفت کړي دي. د وی او ای د آشنا څنګه د رپورټ تر مخه د افغانستان په خانو صدرانو حامد کرزی او د اشرف غنی په حکومتونو کې په ډیورنډ د کټارو په سر د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم شوې دي. د ډیورنډ کرخه په 1903 کې په هندوستان د برتانوي راج او د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یوې معاهدې وروسته قائم شوې ده. دا کرخه د هغه وخت د برتانوي راج د یو چارواکي مورټمر ډیورنډ په نامه هم یادېږي. د وی او ای آشنا څنګه د ډیورنډ په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي د افغانستان تیرو حکومتونو دا کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی بللې. په افغانستان کې ډیورنډ د فرضي کرخه په نامه هم یادېږي. د افغان چارو پاکستاني څېړونکو احمد رشید وی او ای اردو څنګه ته په یو مرکه کې وایي افغان حکومتونه د ډیورنډ کرخه په اړه سخت دریځونه لري او د کرخه نه د ازغن تارونو په لری کولو طالبان هم د خای چې هغه د پاکستان زیر اثر نه دي.
بیا هم په خیر راغلی. قانون پوهان وایي په قبایلی سیمو کې چې په خوا فاټا سیمې نومیدلې اوس د خیبر پښتونخوا د صوبې برخې دي، اوس هم د اکشن ان 8 سیول پاور ریګولیشن قانون نافذ پاتې دی. وکیلان وایي د دې قانون لاندې په زرګونه خلک په حراستي مرکزونو کې دي او تر څو چې د سپریم کورټ فیصله نوی راغلي تر هغې به دا قانون لاګو وي. د خیبر پښتونخوا قانون وزیر فضل شکر خان دی وته وویل چې په دغه اړه پوره معلومات نه لري او کله چې معلومات راټول کړي بیا به یې میډیا سره شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوریدئ شي.
پاکستانی مطبوعاتو کې راغلي چې د ګل پورز د مومندو سره تعلق لرونکي بې درک تن عرب ګل او د اکشن نت سیول پاور ریګولیشن د حیثیت په اړه په سپریم کورټ کې اوریدنه شوې. د انګریزي ژبې د انډرسپانی لیکلي د سپریم کورټ درو ججانو بنچ د عرب ګل تیر تاریخ کې اوریدنې په محل ویلو چې که عرب ګل عدالت ته وړاندې نشو نو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان عدالت ته پر غوښتو کې به سرپه ونه کړي او د ګل پورز بیا عرب ګل عدالت ته وړاندې کړي شو، کوم چې داغه د خپلوانو په وینا په کال 2019 کې امنیتي ادارو اوچت کړي وو. وتلي قانون پوهان وایي د اکشن نت سیول پاور ریګولیشن لاندې د قبایلي ضلعونو په زرګونو خلک به درکه کړي شوي او په حراستي مرکزونو کې ساتل شوي دي. د مومن بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ رشید مومن وایي اکشن نت سیول پاور ریګولیشن د اف سی آر نه هم زیات تور قانون دی. کله چې پټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړې شو نو دا قانون د پېښور هایکورټ غیر آئینی وګرځاو، خو بیا د حکومت لخوا په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج شو او لا هم پر اخیری فیصله نه دراغلې. نو ځکه دوی وایي چې دغه قانون لا اوس هم عملی دی.
نو دغه هایکورټ آرډر چې کوم دی دا چې کله سسپند شو نو د اکشن ان ایډر سیول پاور ریګولیشن ټیک مطلب دا چې دا په بیل کې شته دی.
اکشن نت سیول پاور ریګولیشن په کال 2011 کې په قبایلی ضلعو کې عملی کړی شوی او عملداري د کال 2008 نه شروع شوی و. دغه قانون د پټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول وروسته په پېښور هایکورټ کې چیلنج کوونکی وکیل شبیر حسین گیګانی دی وته ویل د دې قانون لاندې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمونه نږدې 8000 تنان په حراستي مرکزونو کې ساتل شوی. گیګانی وایي د دې قانون لاندې امنیتي ادارې هر وخت او د هر ځای نه کوم تن اوچتولې شي او په دې قانون کې دا هم نشته چې که څوک اونیول شي هغه عدالت ته د وړاندې کولو کومې مادې پکې نه دي شاملې شوي.
او دا یونیورسل ډیکلریشن دی چې ملزم کله ته گرفتار کینو هغه له بار لی اپورچونټي ورکې دغه د ډیفنس دا چې کیسونه مثالونه پر ریکارډ باندې موږ سره شته چې وو اته تکاله خلک په دې حراستي مراکز کې وو.
په کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا گورنر د اکشن نت سیول پاور ریګولیشن ټول خیبر پښتونخوا ته غزولې او قانون پوهان وایي دغه قانون په ضد سپریم کورټ کې خواست په کال 2019 کې جمع شوی او په اول کې د پینسکسي ز بنچ په تواتر سره اوریدنې کولې، خو بیا دغه کیس په اړه کوم اوریدنه نه ده شوی او دغه لړۍ لا تر اوسه د کال 2020 پورې روانه ده. په دې اړه مو د خبر پښتونخوا د قانون وزیر عبدالشکور نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي ویل په دې اړه پوره معلومات نه لري او معلوماتو راټولول وروسته به میډیا سره شریک کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. پاکستان کې غیر دولتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې تیر کال یعنی 2021 کال کې په هیواد کې د ترهګرۍ 202 حملې ریکارډ کړل شوې چې په کې 315 کسان وژل شوي دي. رپورت وایي چې په زیاتره بریدونو کې لا قانون تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان ډلې ککړ پاتې شوې دي. نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه ارشاد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سیمه کې د ترهګرۍ سختدریزه او امنیت په چارو نظر لرونکي غیر دولتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په هیواد کې د کال 2020 په مقابله کې کال 2021 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 20% او د دې لقبل په مرګونو کې 25% اضافه شوې ده. د غیر دولتي څېړنیز ادارې د رپورت تر مخه کال 2020 کې په پاکستان کې ټوله 146 ترهګر حمله ریکارډ شوې وې چې پکې 240 کسان وژل شوي. رپورٹ وائی کال 2021 کے دتر ہگر حملوں لقبل د ہیواد امنیتی اداروں پوز ایف سی او لیویز پگڑون یوسل او اویا اہلکار وجل شوی دی. کال 2020 کے داشمیرا یوسل شپگی شرکات کلی شوی وا. رپورٹ کی ویلی شوی چی تیر کال دزانمنٹگی بریدونو او دا امنیتی زواکونو پا زوابی عملیاتو کے دو دیرش وسلوال وجل شوی دی. دا دفاعی چارو سیڑنکار او دا پاکستان دا فوج پخوانے افسر لیفٹیننٹ جنرل تلک مسعود دی وتوائی دا ہغه په خیال په حملو کې دا اضافه په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته رامنځته شوې ده. هغه وایي قتل بداوي چې افغان طالبان تر کومه حده د پاکستان د پولیسو سره تړلې خپلو سیمو کې حکومتي عملداري پر ځای کوي.
لیکن اگر ان کا کنټرول جو ہے کمزور رہے، اگر ان کے تعلقات تحریک طالبان پاکستان سے ایسے رہے کہ جو ان کو اجازت دیتے رہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر کو نقصان پہنچائیں، ان کے اوپر حملہ کریں.
دی وائی کد افغان طالبانو پخپل خورا کنٹرول کمزور پاتی کی گی او دا پاکستانی طالبانو سر خپل اڑکی پر زی ساتی او حقوی تا دا حیوات دنن پخکارا دا اوسی دو موقع ورکوی، نو دا با پا پاکستان کی امنیتی حالات لا نور هم خراب کړي. دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹڈیز پر رپورٹ کی ویلی شوی چی کال 2021 کی پا پاکستان کی دا ترهګرۍ تر ټولو زیات پیښې او مرګونه د افغانستان د پولیسو سره تړلې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې لیدل شوې دي. د راپور تر مخه تیر کال خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ 111 پیښې ترسره شوې چې پکې 111 کسان مړه او د 100 څخه زیات جوبل شوې دي. رپورت وایي په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې 350 ترهګر حمله د صوبې په قبایلي ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې ترسره شوې. رپورت وایي په خیبر پختونخوا کې شپږ حمله د پولیو د مخنیوي په ټیمونو او د هغوی په حفاظت ګمارل شوی امنیتی اهلکارو باندې شوی. رپورت کې ویل شوی په زیاتره حملو کې د لا قانون تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان ککړ موندل شوی. تیر کال د نومبر د 9 څخه د دسمبر د 9 نیټې پورې د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ دزبندي هم اعلان شوی و، خو دا دزبندي بیا وروسته ونه غزول شو. سیړونکو وایي اوس هم د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ په سناسه ډول رابطې روانې دي. په سیمه کې د طالبانو په هلو ځلو او د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي خبريال او سیړونکي رفت اورکزی ډیوتوي
د چا حمله کوي، مطلب د دې لپاره کوي، مقصد خو دا غواړي کنه چې زمونږ مطالبه یا تاسو مونږ ووره چې دا دوه تیزی په کراوستي، نو دا هم مطلب لکه بالکل دا اندغه مقصد دی، بل څه دی لکه چې دا داغه چې کوم مطالبات دي یا دا چې پاکستان د مونږ سره مذاکرات تکینی دې تنظیمونو خو اندغه طریقه وی چې هغه خپل حمله تیزی کی بیا مطلب لکه حمله کمی شي بیا حمله تیزی شي.
تیر میاشت د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلیو چې د پاکستان حکومت دا وخت پاکستانی طالبانو سره نیخ پنیغه کوم رابطه نه لري، خو ویلیو چې بلواسطه رابطه اوس هم پر ځای دي. د سیلنیز ادارې په رپورت کې ویلی شوی بلوچستان د پاکستان به ملویه صوبه ده چې د ترهګرۍ بریدونو لقبل زیاته اغیزمن شوې ده. رپورت وایي تیر کال په بلوچستان کې د ترهګرۍ په یو اتیا حملو کې 146 کسان مړه شوي دي. رپورت وایي دا حمله د مذهبي وسلوالو بلوچ بلتون پال ډلو لخوا شوی دی. د رپورت په اخر کې ویلی شوی چې د دې ترڅنګ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ په 15 پیښو کې 14 کسان او په سند صوبه کې د ترهګرۍ په 16 پیښو کې 14 کسان وژل شوی دی.
او او سم راځو د اوکرين لانجې ته چې نن سبا په نړیوالو خبرونو کې ورته ډیره پاملرنه کیږي. د نېټو چارواکي وایي چې د یاد پوځي اتحاد سیکریټری جنرال یان سټولټنبرګ را روانه اونۍ روسي چارواکو سره د ملګرو هیوادونو د سفارتکارانو یو غونډه جوړه کړې ده. روس د اوکرين سرحد ته نږدې خپل شاوخوا یو لک فوج ځای پر ځای کړی او دا ویرې پیدا کړې چې په اوکرين برید وکړي. دا رپورت کلسوم کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د ناتو روس کونسل ناسته د جنوري په 12مه نیټه په برسلز کې بل تر سره کیږي. لدی ز دوی ورځې وړاندې د جنوري په 12مه په جنیوا کې امریکایي او روس چارواکي په امنیت په اړه ځانګړې غونډه هم ولري. غربي فوزي اتحاد د یوکرين په سرحد د روس لخوا نږدې 100,000 فوزي پر ځای کولو په حق له اندیشمندي. روس ډاټ غواړي چې ناتو د یوکرين په یورپی یونین بلاک او د ناتو برخه جوړېدو درخواست مخاونيسي او ختیس پلوته خپل غزیدل ودروي. ناتو چارواکي وایي د امریکا، کینیډا او د اتوست اروپایي هیوادونو په ګډون هغه دیرس هیوادونو سره دي چې خارجه وزیران به د ماسکو سره کېدونکو غونډې په حق له وړاندې د ویډیو لینک تلاري د تیاریانو پاکله خبري وکړي. راتلونکو نه د ماسکو سره خبره په اړه د امریکا برنۍ چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سیشن به په ورځ ویلي چې امریکا سفارتي لارو خپلول غواړي او دا معلومول غواړي چې روس د سفارتي لارو د شخړې اوالولو ته سمره سنجیده او جدي دي. هغه ویل د غونډه کې به د سفارتکاري د لارې د شخړې اوارول او د باور په حق له خبرې کیږي. د ناتو یو چارواکي ویلي د جنوري په 12مه روس سره کېدونکو غونډه کې هر هغه ډول خبرې باید بایمي بنیاد په بنسټ په مخ ولاړ شي. د روس خارجه وزارت ویاندي ماریا زاهروا پخلی کړی دی چې په برسلز کې کېدونکو غونډه کې به د روس چارواکي د ناتو روس کونسل په غونډه کې برخه واخلي. د مطبوعاتو تر مخه د انګرل کیږي چې د امریکا خارجه چارو د وزیر وینډي شرمن سره په جنیوا کې به بیل ملاقات وروسته د روس ماون وزیر خارجه سرګی ریابوکوف د خپل پلاوي په ملګرتیا ناتو سفارتکارانو سره هم ناسته کې شریک شي. د فوزي اتحاد ویان تر مخه یورپی یونین سفارتکار جوزف ویورل سوکچی په روس د بندیزونو لګولو په ملاتړ کې مخه دی کچري غواړي روس د یورپ د امنیت چوکاټ په جوړولو خبري وکړي. نو یورپی یونین د روس سره په دې اړه خبرو کولو ځا غلي نسی پات کېدلې. وایي یوکرين د یورپی یونین یو مهم ملګری دی.
یا هم په خیر اغلی دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو یې نه خپلې غلا واشنگتن ډي سي نه ګوري او اوري. وسم راځو د بحث څنګه ته چې په دې برخه کې تاسو مو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې وویل په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د مرګونو د زیاتوالي او د دې وجوهات به وڅېړو او دا چې د سخت دریځي دغه ډلو سره به د حکومت چلند سوي آینده به سوي خصوصا چې اوس په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلې دي. او په دې ټولو به خبري وکړو د قدرمنو ملمنو سره. خو د غنه مخ کې یادونه کوم چې پاکستان کې غیر دولتي څېړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اند سکیورټي سټډیز یو کلنۍ رپورت خپور کړ د 2021 کال او هغه کې وویل چې په دې کال کې د تشدد په پیښو کې 20% اضافه راغلی ده چې د مړو شمیر په کې 853 کسانو ته رسیدلی دی او اکثره یعنی 15% په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبونه ریپورت شوی دی. په همدې به خبري وکړو د پروګرام د لومړي میلمه سره ښاغلی منصور خان میسود د پاټا ریسرچ سنټر مشر دی په اسلام آباد کې چې د سکایپ د لارې موږ سره میلمه دی. ښاغلی منصور خان میسود ستړي مشي په خیر راغلی زموږ پروګرام ته.
مننه، شکریا.
سلامت وسی. لومړی خو به دا پوښتنه وکم چې تاسو دغه ریپورت څنګه ارزوي او په پاکستان کې د تشدد د زیاتېدو په واقعاتو کې د اضافه راستلو عمده وجوهات تاسو له نظر څه دي؟
دا خو دفته چې مونږ خو چې د روزمره چې څومره واقعیت کیږي کنه په د او وسره قبایلی سیمو کې او په دا ورسره اف ریجنز کې نو دغه مونږ ډیلی یعنی کې هغه ډیټا جوړاو او د دغه پغه باندې مونږ د یعنی کې خپل ډیټا بیس کوي او بل غدا د چې واقعیت خو په غا کې زیات شوی دی او لکه چې اوس تاسو په دا انټروډکشن کې هم وویل چې کافی غار غلای دی پکې او یو یعنی کې په 2000 شلم کال کې چې کوم واقعیت وو هغه په نسبت په 2021 کې یو په دواګینا نه هم لږ زیات دي. نو واقعیت خو زیاتیږي او مین غوښ دا دی چې ټي ټي پی چې کوم حساب کتاب دی یا د نور یا دی چې د عسکریت پسند ګروپونه دي نو دای ټول بیسز خو پغه کې دی په افغانستان کې په افغانستان کې ناستی او د پاکستان د لپاره بیا لګرانوي خو بس دا ستا چې اوس چې د کوم د طالبانو ګورنمنت ته په دغه سره خبرې اترې دي او پاکستان حکومت خپل کوشش کوي چې افغان طالب و دغه راضي کی چې کاني دای د ټي ټي پی او د نور چې کوم غادي لکه بلوچ او د ستنظیمونه چې اداره چې دا کوم بیسز دی او کوم په دای علاقہ کې دای دی چې د دغه نه دای ختم کی او وی باسي لیا کنټرول کی
او مسوت صاحب تاسو په دغه سختدریز او توندلارو ډلو کې چې په پاکستان کې د تشدد د پیښو عاملین بلل کیږي کومه ډله ډیره خطرناک ګڼي کومه ډله داسې ګڼي چې په آینده کې به پاکستان ته کېدای شي نور جنجالونه زیات جوړ کړي شي
د خوډې ریډ جوګه دی ډلې دی خو فلحال خو ټي ټي پی دا کنه ټي ټي پی د دغه ټولو ډلو څورته وایي په انګریزي کې چې امبرلا ګروپ دی کنه دغه د چترای لاندې دغه ټول کار کی او فلحال خو د ټي ټي پی
لاسمنټ
چې کوم چې دا کوم اې دای ډېر غدي چې نن سبا ډېر اکټیو دی خدا خو مسعود د وزیرستاني طالب دی مسعود او وزیر او داور دلته یعنی کې تقریبا دا شمیر کوي چې 15% هغه خو دلته کیږي واقعیت او فلحال خدای پټول نه غادي خو ټي ټي پی پټول نه خطرناک غادي تنظیم ده
محسوس د ډیرو کلو رئیسی دغه سختریزي دین ډلې وی او رورو د ټي ټي پی پیدا شو بیا ورپسې د دایش خراسان پیدا شو القاعده ډله و د دین ډلې دی او د بلوچستان بلتون غوښتن کړل دي خو خبره دا ده چې سختریزي څومره د دغه واقعاتو په زیاتېدو کې رول یا کردار لوبولې دی په پاکستان کې د سختدري سوچ زیات شوې دی او کنه او د دې اثر په دغه تشدد ډکو پی خو باندې څه دی
دا خو دا ده چې اوس دا خو کوم وګورو چې کله روس افغانستان ته راغی خو دا مذهبي غته سوچ تا شهادت تا او دا مدرسې قائمونه دي دا مجاهدین تیارونه ده او د دنیا امدادونه را روان وي په امریکا او په یورپ کې به هم چې د افغان مجاهد وي هولي واریر به ورته ویل نو ایو قسم هیروز یې جنې جوړ کړی و کنه او بیا زمون په معاشره کې خو سپیشلی دغه پوره چې خو زمون په د مدرسو کې په کلو کې په غا کې نو دای ته ډیر زیات غا ورکړې دو عزت ریسپیکټ قدر نو هغه رو بیا یعنی که دا خوشای ډیر وخت وچالې دو بیا د طالبانو حکومت شو ولی حکومت شو او په ان آباد بیا دغه سلسله په دا د چې اوس مذهبي دغه خو په پاکستان کې یعنی که دغه شیته ډیره هوا ورکړې شوې و خو اوس دا د چې اوس ډیر خلک داستی چې اوس یو قسم تنگ هم دی ستړي هم دی او دغه په نقصانات هم پوه شول دغه پوره چې اوس دا دیار لاس ور لاس کالا چې سپو پاکستان کې تیر شول کنه او دا غدری سلور کالا خو لګ لیاغا هم وو غادي پوره مندي خو خلکو کې یو شعور راغی چې یاره دا غا نه کیږي خو اوس هم لکه مخکې سوال کې مې درته وویل چې دا کوم خلک اخته وو اخو ټول الته په افغانستان کې دی او هم دا سه په آرام په نه تسلیمیږي او نه مانی
مګر دا خبره ده تاسو مکه ویل چې سخت دریزه تاوا ورکړل شو د دینو د جهاد د وجې د دین وجوهات لامل هغه کسان او هغه اړخونو چې دی سخت دریزه ته یا لاریتوب ته هوا ورکړل مذهبي سخت دریزه ډیر او پرلا آیا اوس تمره قوت پکشته چې دغه برته کنټرول کی هغه څه چې دوی پاللی دی هغه برته کنټرول کی او برته داسې کمزوري کی چې برته دوی ته او دوی دغه سیمو ته خطر پیښنی کی
دا کنټرول کې دای خوشي خو خبره ده چې په دغه کې سیاستونه هم ډیر انوال دي کنه د او په افغانستان کې په بولا کې یو پاکستان یا یو غوښه نشي کولای کنه د نورو خلکو هم غوي یعنی کده هر چا خپل خپل مفادات دي او یو ری چې حکومت وغواړي لکه اوس کوشش شروع دی خو ادا سه نیم دیلا نه دی ادا سه پورا د زړه سره اغه نه دی کنه چې موږ دا شای ختمه وو خو کا کوشش وکي او سیریس نس وی چې یاره دا ختمه و نه ده او مشکل به وي پکې لږ وخت به هم واخلي خو کنټرول کېدای شي
او ځینو ته ځینې چېړونکو دا په کراتو ویلي دي چې پاکستان حکومت یا د پاکستان فوج دغه سخت دریځ ډلې د خپل سیاسي مقاصد او یا غ ډیپ هغه چورتوي په غبا په اصطلاح د ستراتیژیک ډیپټ په خاطر دوی ته یو څه واده ورکړه او املاتړ کړي دی د چیډونکو دا واده او کتم پاکستان دا داوی ردوي مګر کچیرته دا داوا صحیح وګڼل شي نو آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان ته بیا هم داسې مقصد او هدف پاتې وي د طالبانو د کامیابیدونه پس چې په کابل کې په افغانستان کې واک اختیار ترلاسه کړ پس دې داسې هدف او مقصد شته چې بیا هم دغه سختريزي ډلې په قوت کې وساتل شي
نا پاکه خو اوس لکه ما اوس درته وویل کنه ډېرې خبرې خدا سويچ ډېرې کمپلیکیټډ وی یا ډېر ساړی دا څه پغا بند نه شي سپویلای خو خبره ده دا چې د پاکستان اوس د افغانستان سره خوستي خزوی یا چې خو دوا سلوي خلا او وتل نو دا دومره سره نه وتل دي کنه او بل اوس مې چې درته وویل چې ډېر وخت کا امریکا وا کا پاکستان وا خو دغه شی تم ډېر زیاته هوا ورکړې ده بیا لکه په طالبان او په پاکستان الزام دی چې دا دای خلک ته یې دای سره نږدې دي او پلان کوي سن اس هغه هم شته پاکستان یې ملاتړ یعنی کې سپورټ کړی دی او هغه هم دای خو داسته هم نه دی چې اوس ټوټلی دی د پلاس کې دی او اوس ادغی وجه ده کنه چې اوس په پاکستان کې مونږ ټي ټي پی وینو مونږ لشکره جنگ ویخ دی وینو مونږ نورې داسې ډلې وینو چې اوس پاکستان ته په خپل مسله جوړیږي نو دا
څه یو ډیره مهمه خبره چې په دغه تړنیز راپور کې راغلی دا غدا چې د تشدد د ډیر پیخي چې وی هغه په خیبر پختونخوا او په بلوچستان نه راپور شوې دي برعکس په ډیر آبادی چې لري په پنجاب کې یا په سند کې هلته دومره تشدد نه دی لیدل شوی یا ته 50% 50% نه دی لیدل شوی خو ام په پنجاب کې مذهبي مدرسې شته ډیر دي مذهبي ګوندونه تر ډیر فعال دي پښتنه دا چې دا د تشدد پیخي ول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ول په غسیمو کې چې مثلا تقریبا غریب دي او یا په سرحد کې پرتی دي او یا پښتانه او بلوچستان ولته وسیږي دلته ول دغه د تشدد پیخي ډیر لیدل کیږي وجه یې څه ده
په دا کې یو مین وجه خدا ده چې کومه د قبایلی سیمه وکنه خو دا خو نیم خود مختار علاقې وې کنه، د حکومت عملو دخل ډېر کم و، نور خو آزاد وی. او په دغه کې دا علاقې ټاکلې شوې وې د دغه غایې پوره، د افغان جهاد د پوره، د نورو پوره، دا مجاهدین تیارونه دي، دا ټریننګ سنټرونه دي، دغه سه پیښور چې و دنیا ګړو و د مجاهدینو. او پښتون اسې چې وګورې هم لکه په مذهب ډېر سخت دی په دا نورو نه، که پنجابای دی که سندای دی که بلوچ دی کنه، خو پښتون په مذهب ډېر سخت دی، ډېر رجحان لري د مذهب سره. او په بل طرف تعلیم یافته داسې دی نه، ډېر کم تعلیم دی، ساده خلک دی، نو بس خو په خپل سادګي کې د دغه طرف ته ډېر زر مایه شي. او په بل طرف چې کومه خبره د پنجاب ده، د سند ده، هلته یو خو د حکومت کنټرول سخت دی، بل د چې کوم سیاسي لیډر دی، خلک یې دی، هم لږ خيار خلک دی، نو هلته دا شای نه پرېږدي بالکل. دا پنجابای طالب، دا د کراچۍ نه خلک، دا د غنه ټول به په غاړه کې ناست وي، دا په قبایلي سیمو کې اسپیشلی په نارت وزیرستان کې دا ټولو دفتر وي، ټول بدلته ناست وو. په پنجاب کې دای چرته کار کوي شو.
او په قبایلی سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه، تاسو د فاټا ریسرچ سنټر مشر هم یاستې. دغه په خوانی فاټا سیمه چې اوس د خیبر پښتونخوا زلي ګرځیدلې دي، په دې کې د دغه مرجر نو ورسته دا امید پیدا شو چې التبه سکولونه خلاصيږي، نور التبه نور سرویسونه اداري خلاصل کیږي، عدالتونه به جوړيږي. تاسو فکر کوئ چې دغه مرجر نو ورسته به الته د خلکو په ذهن په دغه سختريزي په اړه باندې په دې مسایلو کې څه تغییر راشي، یا تر اوسه پورې تغییر راغلی، یا پاینده کې به په نګدي آینده کې به تغییرات راشي، او دغه سختريزي یا تاسو چې ویل چې مذهبي مسایلو ته دوی چې ډیر یو ګرایش لري یا تمایل لري، دغه به رورو کم شي؟
دا خدای چې چې د قبایلی سیمو خلک لکه ما چې درته وویل په هغه مخ کې سوال کو دی تاسو، چې دیار لاس ور لاس کالو کې ډیر زیات تکلیف یې برداشت کړو، بې کور شوال، په نورو خارو کې د مهاجر ژوند تیرا و، جایدادونه تباه شوال، زکه تباه شوې، نو خلک خو بالکل یعنی کې ډیر 1-2% خلک ادا سوي چې وسم دغه خلکو غیر سره همدردی وی. خو مین خبرې دغه دی کنه، مونږ چې د کوم اسلامي مدرسې دی، کوم د نور حساب کتاب دی، په اکه هم چینجز پکار دی، خو چې سو پر د خلک تعلق ته، نو خلک خو د ښینه اوس ډیر یعنی کې پپشا دی. او په دا وجه اوس اول به د ریکروټمنټ ډیر زیات و، دا د ټي ټي پی چې د کوم ډلې دی، کوم غا دی، او کاو ګورې ډیر زیات زوري او په هر ځیلا کې کوس چې تاسو ګورې د کوشش هم کی خپل پروپاګاندا هم کوي، او غا دا ټارګټ کې لینک چې دا مشران بل بل چې دا یو چې دا کوم د خپل ځان ته غش مېری خره، خو بیا هم خلک ا دی ام سارا د ملګرتیا یا د دای د سپورټ په دا حق کې نه
دی. ډیر مرانه او ډیره زیاته مننه کاغلی منصور خان میسود، د فاټا ریسرچ سنټر مشر، چې حاضر شوی موږ سره د کډ دلاري خپل نظریات شریک کړي. کامیاب اوسې، ژوندۍ اوسې.
ډیره مننه ورو،
سلامات اوسې. قدر منو اوریدونکو، پروګرام ته به دوام ورکو، خو مخکې چې د دې چې نورو میلمنو سره خبرې وکړو، نو راشي چې د زموږ د خبریال فیاض ظفر یو رپورټ وګورو او واورو چې هغه په سواد کې تیر کال کې د امن په اړه باندې رالیږلې دي.
کال 2020 د سواد د بار بختور کال ثابت شو، او په دې کال کې 15 کاله پس پاول زلدا ترګری هیڅ قسمه پیښه مختره نغله. د دین شاته د کال 2018 تر 2016 پورې هر کال دا ترګری څنګه سپیښه شو، او کال 2020 په سواد کې د امن او خوشحالي کال ویلې شي. د سواد اډیشنل اس پی شاسن خان په دې اقلا ډو دوای
سو پورې د سواد د حالاتو تعلق ته، نو پدیم د الله ډیر شکر گزارو چې د 2005 نو تر دې ساته پورې شکر دی په 2021 کې موږ ته داسې سو د دهشتګردۍ سو کوونه شوې، نه سو ټارګټ کلینګ شوې دي، نور عموماً دا معمولی جرائم دا کیږي روان دي، خو شکر دی چې دا کال موږ ته الله پاک ډېر په خیر خیریت تیر کړ.
دا تر هغې پاک نه هم سواد سکل بختور وو. د سواد موټروی نه پس د کالام ملم جبې او نور ټول سړکونو جوړېدو سره سیلګرۍ ته وده میلاو شوه، او د سړکونو جوړېدو له کبله تر کال 12 میاشتې سواد ته د سیلانیانو راتګ روان وو، او خاص کر د اوړي نه پس د ژمي په موسم کې هم ګڼ شمېر سیلانیان سواد ته راځي. د سواد موټروی یا د سواد ایکسپریس وی دویم فیس چې د چکدرې نه تر مدینه پورې دی، انتظامی چارواکي وایي چې په دې به هم زر کار شروع شي. د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان وایي
سوات ایکسپریس وے چې کوم دا 80-83 کیلومیټر په سوات او ملکن ډیسټریکټ کې براتی ریږي، د دې لینډ اکوزیشن کرنټلی انډر پروسس دی، او موږ امید لرو چې نیکسټ منتھ جنوري اینڈ طرف ته به د دې افتتاح هم کیږي، د دې قسمه ګراوند بریکنګ وکړو.
صوبائی حکومت سوات کی د سیلګرۍ د پرمختیا لپاره هم غټې منصوبې شروع کړې دي، او دې منصوبو سرته رسیدو سره د سوات سیلګرۍ ته نوره وده میلاو شي. په دې اړه ډیپټی کمشنر سوات وایي
بیا ټوریزم سیکټر کې خاص کر ډېر میجر کارونه لګیا دي، روډ نیټورکس، نیو ډیسټینیشنز، کیمپینګ پاٹس باندې کار لګیا دي. منکیال کې یو انټیګریټډ ټوریزم زون باندې لینڈ ایکویزیشن سٹارٹ تھی، 750 کنال کے بھائی اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول ہائی اینڈ ٹورسٹ ریزورٹ جوڑی گی، شکمبا پاکستان کے اخبل نویت یو منفرد انٹروینشن ہی.
دا تعلیم دا پارا ہم سواد کے اکٹھے منصوبے روانی دی، چیدے کے سواد یونیورسٹی، زہری یونیورسٹی، دا خز یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی اور ویٹرنری یونیورسٹی جوڑی دو بانے ہم کار روان دے. پدے اقلاع ڈپٹی کمشنر جنید خان وائی
راتلون کی سو کال پس بار سواد صرف د ټوریزم کیپیٹل نه وی، بلکې دا به د هایر ایجوکیشن هم یو کیپیٹل وی، او څنګه به ماضی کې اپټ آباد ته خلک تلل تعلیم لپاره، ان شاء الله سواد کې چې کومې یونیورسٹیز دي، انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپسز دی په بری کوٹ کے، په کابل کے، په کالام کے، مٹھا کے، دا سلور دا به پورا ډیویژن دا لپاره فیڈنگ کوي.
عام خلک وایي چې د سواد خلک هر وخت کې ډیر زپلې شوې دي، او دی وخت کې چې وزیر اعلی تعلق د سواد سره دی، خلک وایي چې وزیر اعلی افکار دي چې هغه سواد له ډېر توجه ورکړي چې سواد خلک بیا په خپل حقوق باندې وردیږي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سواد.
بیا هم په خیر راغلی. اوس ځو بل میلمه ته چې ښاغلی افراسیاب خټک صاحب دی، پښتون سیاستوال او څېړونکی چې د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې میلمه دی. افراسیاب خټک صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. سلامت اوسئ تاسو. اول خو راځئ د دغه وروستي رپورټ نه به پیل کو، بیا به نور مسایل ته ولاړ شو. دا رپورټ تاسو به واورید چې په سوات کې د هغه نظم یا هغه امن په اړه باندې خبر شوی وو، خو آیا حالات په سوات کې د پښتنو د نورو سیمو سره، خصوصا په قبایلي ضلعو کې، دا څنګه تاسو مقایسه کوئ، څنګه یې سره پرتله کوئ؟
ارزاده چې په تیر کال وکي دا چې کومه سیمه زمونږه د ډیوران کرخې سره نږدې دي، په هغه کې امنیتي اوضاع خراب شوې دي. هر ورځ سره څه پیښې کیږي. د 13 میاشت د دسمبر میاشت شوه په دې کې ډېرې پیښې وشوې، او دا تقریبا 15-16 زیات پیښې د حملو وشوې، ترګری چې هغه مسولیت ٹی ٹی پی په خپل اوګو اواغستو. دغه سي خلک هم وجل کیږي. دا د اوس په میرا شاه سره نږدې دغه تک یو پرلس روان دي، خلک ناشتي. 12 کلن یو ماشوما څلور ورځې مخکې د مسولیتي قواو په ډزو کې وجل شوی دا بے ضایا نیو وجل شوی. نو خلک په دې باندې پروتست کوي او وایي چې دی ته انصاف وکړه چې وشي دې سره. دغه سی پیخی ډیر زیات روان دي، او خصوصا چې کله نه په افغانستان کې طالبان راغلي دي، نو د سره ٹی ٹی پی چې د بندیخانو نه راخلاص شوی دي. تقریبا 2000 نه زیات دوی غړي چې تک بندي مختلف بندیخانو کې بندیان هغه راغلي دي، او پاکستان کې فل فعالیت شروع کړی دي. دلته کې حکومت او د پی ٹی ٹی پی ترمنځ خبره تر وشوي، خو دې خبرو ترو پندونه ک، او یو میاشت دی چې بندیز لګیدلې په ډزو باندې، یا یو کیسه ته اوربند شوه دی، مګر هغه اوربند هم دوام ونه کړو. نو زما خیال دا دی چې صحیح دی چې د افسران صاحبان چې خبرې کوي، نو خبره ده خدای دې وکړي چې دغه سي امن راشي لکه څنګه چې هغه وایي. مگر په ځمکه باندې حقیقتونه دا دي چې په پیښور کې خلکو نه پیسې غوښتل کیږي، دکاندارانو نه، تجارانو نه، کاروباریانو نه، په لویه کچه لکونه روپۍ چې نه ورکوي هغې باندې حملې کیږي. نو دا دا شروعات دي او دا د طالبانو سره بیا دا مولانا فضل الرحمان صاحب دا ګوند چې دی هغه هم ډېر فعال شوی دی او بیا په لوی خاریو کې چندې کیږي، جهاد شعارونه نارې خبرې ترې زیات شوی دي په بنو کې، په پیښور کې، په دیر کې. نو مونږه خو لږ تشویش کیو
او دا د جهاد نارې چې تاسو وایي چې زیات شوی دي، اوس مخکې خو دا بهانه وا چې په افغانستان کې غنی امریکایان دي یا خارجیان دي، نو جهاد خبرې کولې، اوس چې ټول افغانستان طالبان نیولې، نو دغه جهاد نارې د چا په وړاندې ول کیږي؟ هدف څه دی؟ کوم ملک
هغه وایي چې اوس کو دا شعار خپل بدلی بل نه شعار راو باسي؟ هغه وایي چې وګوره په افغانستان کې طالبان راړو، شریعت نافذي لګیا دي او خلک چې دی په دې دنیا هم خدمت تیر کی، هغه دنیا کې هم جنت تلاشي. نو وایي چې دلته پاکستان کې ولې شریعت نه راول چې دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی دی او دلته کې بیا د دې نظام خامیانې، د نظام کې مشکلات پټ دي، نو هغه خامیانې په ګوتکول شروع کی او مشکلات په ګوتکول شروع کی او بیا وایي چې مونږ دلته کې دا کار کوو چې افغانستان کې شوی دی.
یعنی د پاکستانی طالبانو په منځ کې تاسو داسې قوت ګوري، داسې پوغو کې دا توان ګوري چې په آینده کلونو کې داسې یو چیلنج د پاکستان حکومت ته پیدا کړي؟
اصل مسله دا ده چې کله افغانستان کې چې چا د طالبانو سره کومک کولو، په افغانستان حکومت په کې شاملو، نو دې دا نه کتل چې دا یو مثال به دوی جوړ کړي او دې مثال نو بیا استفاده کوي طالبان پاکستان کې هم یا په نور ملکونو کې تبه هم سبا ته. یعنی هغوی وایي چې پر افغانستان کې خو طالبانو شل کاله جنګ وکړو، بیا د اخره کې دې ازای ته ورسېدو. نو وایي دلته خبردار چې دا کومې سیمې چې د پښتونخوا لګېدلې دي په ډیورنډ کرښې سره او بیا هغه غیر افغانستان سره، نو هغه هغه کې خدای دې چې دوی راضي کړه، نو الته کې خدای نفوذ شته او دلته کې څه قوتونه مصر شته د جنگ جګړې والا، نو الته کې ندی وای چې رو رو بو د تیر سال د جو چې دا 2015 شپږم نه پس دی دا څه شو چې په زو په صوبه کې په پورتوګا کې دا ام ام ای حکومت راغی، په هغه کې دوی ته موقع ملو شو، دوی ودا وکړه، بیا په خبر ترالو، په خبر نه بیا اسلام آباد ترالو، انتر کراچی پورې رسیدلیو. یعنی څلوېښت فیصده کراچی چې وه دیر کې به طالبانو یو قسم ته ټیکس یا پیسې یا باج اخیستو. نو دا قسم ته یو ځل تجربې شته، داسې نه ده چې دا بیخي داسې خبره چې ناشونی ده، ناشونی ځکه ده چې دوی لیدلی دي چې څه خبرې کېدای شي. او له بده مرغه پاکستان حکومت پالیسۍ کې د طالبانو پروژه چې ده هغه موجوده ده، دوی هم یو قاطع عمل د هغې خلاف نه دی کړی، اوس هم نه کوي. داسې ښکاري چې خپل په دولتي سیستم کې دننه پاکستان ته لویه مسله زما په خیال کې دا پیښه ده چې دا افراطیګري چې دا په دولتي سیستم کې دننه شته. لهذا دوی مثلا چې کومې فابریکې دي افراطیګري هغه نه بندوي، یا چې هغه کوم خشونت تولیدي، کوم تروریزم ترګري چې تولیدي هغه نه بندوي، دوی بیا یو شي په یو ترګر په ګرځي منډه وایي، اگر زه کې چې فایر فایټینګ وایي کنه. نو تاسو نه کوي چې مثلا مونږ نه بیخ نه وباسي، هغه دې نه کړی هغه کار، هغه لپاره پکار ده چې تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي، دولت خپل ټول پالیسۍ کې تبدیلی راولي، افغانستان
کې دا یو کوشش چې دوی وایي چې کړی مو دی، هغه په ډیورنډ کرښې باندې د ازغن تار لګول دي چې دوی وایي تر ډیره زیاته ځایونو پورې دا تکمیل شوی، خو ځینې ځایو کې پاتې دي چې دا وروستیو کې د طالبانو هغه ځایي طالبانو ځینو غبرګونونو ویډیوګانې هم مخې ته راغلي. دغه مسله دا څومره کېدی شي چې د دغه ترهګرۍ مخه ونیول شي، یا د جګړو یا د ټي ټي پي د تګ را تګ مخه ونیول شي؟ آیا د ازغن تار تاسو موثر یا ګټور ګڼئ؟
ارزداري چې پاکستان حکومت د ازغن تار دې لپاره نه لګولو چې په اختیا سره په حقیقت کې په واقعیت کې چې دوی ترهګرۍ مخه ونیسي. دا ازغن تار او زرګونه طالبان د دې ځای افغانستان کې جنگ کولو، نو د ازغن تار دغه مخه نیولې و نه ونیولې. اوس هم تورستان زی راځي پاکستان نه افغانستان ته، افغانستان نه پاکستان ته، دا داعش تیارو کې خو نه راځي، یعنی بهر نه آسمان نه خو نه کوزیږي افغانستان کې، پوزمکه ځي کنه، نو چېرته نه خو ځي کنه، نو ځي دا وسلې افغانستان ته ځي، دل څنګه راځي افغانستان کو فابریکې نشته دومره بسلو نو ارزاري چې دا دا غلط خبر ده دی باندې دې پر لګولې او چې افغانستان نه چې دې پدې خبره کویدل چې دې کومه لوبه کوله نو دا چې افغانستان عام افغانان چې په دې لاره رانه شي چې دا دې کنټرول کې وي چې دې څوک غواړي چې هغه راشي څوک نه غواړي چې نو هغه نزي یو یو دا خبره کول غواړم دا مزه اتا دی پر نو غزولې چې ترګری مخې نیوا دا دې خپل کنټرول دې عام افغانانو په لاس کې اغستو دویمه خبره زدا کول غواړم چې طالبان هم چې دا وایي چې دې خردار مزه لري کوي یا سیم لري کوي دا هم رښتیا نه ده دا خو یعنی 100 کیلومتر لګیدل دا سیم نو دې کې لس کیلو لس متر یو ځای کې 15 متر بل ځای کې لري کوي نو او به ویډیو هم جوړه کوي په میډیا کې واچي دا خو یو تبلیغ دی دا کول غواړي ځکه چې دوی ته په افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نشو افغانان دوی سره هیڅ سیاسي همدردي نه لري یعنی عام افغانانو خبره کوي ټوپک په زور باندې بوڅو پورې دی حکومت کې یو غواړي چې افغانانو ته ځان داسې وبانه مود کې چې ګویا دوی ډیر وطن پرسته دي او دویم خبر ده چې خپل یعنی نړۍ ته وخی چې دوی یو مستقل قوت دی پاکستان
ډیر مننه سلامات اوسې افراسیاب خټک صاحب ژوندۍ اوسې د نن ورځې وخت مو د خبرونه کم دی نو بیا به ان شاء الله پاینده ورځو کې بیا هم ستاسو نظریات وو او ژوندۍ اوسې چې حاضر شوي زمګ په خبرونه کې قدر بنو اوریدونکو زمنګا پروگرام دوام لري نو زمنګ سره پات شي په څو شی بو کې به زمنګا نور میلمانه په نور موضوعات باندې تاسو سره خبرې وکړي
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ
او اوس هم راځو د خبرونې دویمه موضوع ته چې هغه په امریکا کې د یو شمیر افغانانو له خوا د ارتفیشل انټلیجنس یا د های ټکنالوژي یوې کمپنۍ یوې ډېری بریالۍ کمپنۍ جوړېدل دي چې دلته په امریکا کې ډېر پام ځان ته اړولې دي او ویل کېږي چې د سیلیکان ویلی نه هم هلته خلکو سرمایه کاري کړې ده او ورسره قراردادونه کړې دي دا د په امریکا کې د افغان کډوالو د سرمایه کاری او د کار یو ډیره بریالۍ کیسه ده په دې با خبري وکړو د دغه کمپنۍ ل چارواکو سره البته د کمپنۍ نوم دی راسلن ارتفیشل انټلیجنس چې دوی یو ډول ارتفیشل انټلیجنس پروګرام جوړ کړی دی او هغه غواړي چې د نورو کمپنۍ سره وپلوري او باندې کار وکړي نو دا چې دا څنګه پروګرام دی دا کمپنۍ څنګه مختزي او دغه سه کاروبار څومره په امریکا کې ګټ لري افغانان څومره دلته پرمختګ کړي په دې ټولو باندې به خبري وکړو د پروګرام دغه کمپنۍ له چارواکو سره البته دوه چارواکي د کمپنۍ زما سره نن په پروګرام کې دي چې یوې نعیم اتاروت صاحب دی چې د راسلن کمپنۍ د پروګرامونو مشر دی همدارس نور الله اکبري د راسلن کمپنۍ یو بنسټي خودونکي او سی او دی چې هغه هم په پروګرام کې را سره دی دوه ته خراغلاست وایو خراغلې ستړي مشه په خیر راغلې میلمنو
ډیره مننه تشکر
او سلامات وسی ډیره مننه اول به د نور الله اکبري صاحب نه پوښتنه وکړو چې د راسلن کمپنۍ یو بنسټي خودونکي او سی ای او دی اکبري صاحب څنګه تاسو ته دا فکر پیدا شو چې دا یو کمپنۍ جوړه کړي او دا یو ارتفیشل انټلیجنس چې هغه ډیر غټ ټکنالوژي کار دی او ډیر پرمختللی دی په دې کې سرمایه کاری وکړي یا سرمایه گذاري وکړي دا فکر تاسو څنګه پیدا شو یو افغان ته چې په امریکا کې راغلی بیا د یو لوی کمپنۍ جوړه کړي
ډیر مننه لامی صاحب خوشاله یم چې تاسو درنولدونکو په حضور کې یم لکه څنګه چې تاسو په هیګي انټرنیټ په چټکۍ سره د دنیا د تغیر په حالت کې ده. اوس هر څوک د نړۍ له هر ګوټه کولای شي چې د دنیا په هر پانتون کې څو وړي زده کړه وکړي. اوس فکر کوم چې دا به په دنیا کې تر ټولو لوړ مثبت بدلون منځته راولي. ولې سوال دا ده چې څنګه کولای شو چې دا انټرنیټ زده کړې هموره معتبر کړو او اعتبار وربکړو چې حضوري زده کړې لري. نو رازلین په همدې هدف منځته راغلي. د موږ ټیم په رازلین کې د هغو ټکنالوژي زیربنا د جوړولو په حالت کې ده چې انټرنیټ زده کړو ته اعتبار وربکړي تر څو د نقل اکاډمیک جال او نورو داسې خبرو د مخنیوي وشي. او دا هغه وخت کې ما یو څو کاله مخکې یو بله کمپنۍ درلوده چې موږ د امریکا دولت چې نوي خلک نیول غوښتل موږ امتحان ته اخیسته. او یو مشکل دا و چې دا خلک نړۍ په د ګوټ مختلفو نقطو کې وو او د جال نه جلوګيري د سي خلاره نه و. نو هغه وخت کې ما یو ورکه د سي ټکنالوژي جوړه کړل چې دا پروسه یې لګ تسهیل کړه. او بیا مې د ته متوجه شوم چې دا مشکل په دنیا کې ډیر لوی ده او دنیا د انټرنیټ زده کړو طرف روانه ده. او انټرنیټ زده کړې باید اعتبار
ډیره مننه او نئیم اتارود صاحب ته ورشو چې رازلن کمپنۍ د پروګرامونو مشر دی. اتارود صاحب له تاسو نه به وورو چې دغه پروګرام څومره کې دی شی هغو کسانو ته چې مثلا په پاکستان یا افغانستان کې وي دوی ته ګټه ورته تمام شي. ډیر زړه ترنه جناب لامی صاحب
خپل سلامونه تاسو ته او درنوریدونکو ته وړاندې کوم چې مننه یم چې خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې اکبر صاحب ته اړه اشاره وکړه چې د نړۍ په کچه د انټرنیټ پراخوالی او د انټرنیټ نه ګټه اخیستنه ورځ تر بلې ورځ زیاتېږي او د دې لپاره چې محصلین وکولی شي چې هم کار وکړي هم په خپل هیواد کې اوسي او په عین حال کې دوی په خپل هیواد کې عالي تحصیلات او مسلکي تحصیلات وکړي نو رازلین کمپنۍ دغه زمینه دوی ته مساعده کوي چې هر هغه څه کوم چې هر هغه محصول کې حتی خپل کور کې وي خپل دفتر کې وي خپل چاپیریال کې وي کولی شي چې په ډېر اسانتیا سره په ډېر کیټ انټرنیټ سره یعنی ډېر قوي انټرنیټ هم ضرورت نشته اړتیا نشته چې سوې مې انټرنیټ فقط ډېر لږ باندویت ضرورت ده او هغوی کولی شي چې خپل کور نه د نړۍ په کچه په هر پوهنتون کې چې وغواړي پاس لاغې پوهنتون شرایط پوره کړي هغوی هلته داخله واخلي بیا د دې د امتحاناتو زمينه د رازلین کمپنۍ له خپل لکمو په هانتونو سره چې موږ قرارداد لرو د دوی د امتحاناتو مسله موږ پر مخ وړو. نو دا زه غواړم چې دا پیغام هغه ځوانانو ته ورکړم چې هغه د اوس د تشویشونه لري چې هغه په افغانستان یا پاکستان کې دي او هغه نشي کولای چې د هواد د بل هواد په یو معتبر پوهنتون کې درس وکړي بلکې دا زمينه فعلا مساعده ده او د امتحاناتو د اخیستلو دغه سافټویر دی چې دغه په ځریعه هغوی کولی شي چې خپل امتحانونه ورکړي او سمستر په سمستر مخ په وړاندې راشي.
ډېر ښه. بیا به هم له تاسو نه پوښتنه ولرو. نورالله اکبري صاحب، دغه پروګرام چې تاسو جوړ کړی دی د ارتفیشل انټلیجنس، په دې پروګرام ته دلته په امریکا کې نورې لوی کمپنۍ یا یونیورسيټیان یا پانتونونه دوی څومره علاقمندي خودلې ده، دوی تاسو سره رابطه نیولې ده کنه، دوی څومره تاسو خپل د پروګرام ورته وړاندې کړی دی کنه، په کومو پانتونو کې دروسه پورې استفاده شوی؟
بله، موږ تر اوسه پورې 15 میلیون ډالر د سیلیکون ویلی ډیرو جګو سرمایه‌ګزاران سرمایه جلب کړی ده او د موږ اولی پارتنران د کمپنۍ د دنیا تر ټولو لوړو انټرنیټي زده کړې کمپنۍ ګانې دي لکه کورسیرا او نور داسې کمپنۍ لکه ګوګل او ریډ هټ د موږ کلاینټونه دي او په لوړو زده کړو کې موږ په نږدې راتلونکو کې له موږ خپل پارتنرشپ سره په کورسیرا سره 3000 پانتونو کې د موږ ټکنالوژي په کار اخیستل کېږي او فعلا موږ 15 پانتونو سره په امریکا کې د پایلټ یو. نو دا کال موږ ډیر یو پر دستاور دا کال
څومره او بخې څومره کسان تاسو سره په دا کمپنۍ کې کار کوي او په دې کې به امریکایان هم وي او کنه
موږ سره درې ډیر نفر کار کوي او اکثره یې د نړۍ ډیر ښه انجینران دي په ارتفیشل انټلیجنس کې بعض انجینران د موږ په سان فرانسیسکو کې دي په فلوریدا کې دي په دما کوفاوندر د سویډن دا او د مایکروسافت یو ډیټا کلاین انجینیر وو او د موږ یو د انجینری مرکزیت په پولند کې ده او نور د تجارتي دفترونه په امریکا کې دي نو موږ تقریبا یو مدرنه کمپنی یو لس دنیا له سره سره نه خلک موږ سره کار کوي یو موږ هغه موږ یو ډیر مخصوص انجینران ته ضرورت لرو او وی په سیمه کې چیرې دوی وی ملته ورزول مغه ځای ریکروټ کوو نو موږ انجینران په انګلند کې مستا په سویډن کې مستا په پولند کې مستا په امریکا کې مستا
او مننه او روسي پښتنه به د اتاروت صاحب نه وکړو اتاروت صاحب تاسو په افغانستان کې چوي تاسو ډیر خلک ټوله پیژني التمو ټولنیز فعالیتونه درلودل الت په ډیرو کمپاینونو او یا اهمونو کې مو برخه اخیستې ده او کله چې په دې روسي کې افغانستان راووتلې یا ته په سوشل میډیا باندې تاسو نمونه واخل شو چې تاسو الته لاړلې نو خلکو ته به څنګه خدمت وکړې شي یا په افغانستان تاسو غونډه کسان دې تلاسه ورکړ تاسو چې وزلت امریکا ته راغلی یاستي او دلته دا کار مو شروع کړی دی څه احساس لري آیا د وطن لري دلته دا کار کوي بیا هم دا فکر لري چې وطن ته به هم د دې خدمت یو ډول خدمت وي او یا د وطن لري شوی یاستي دا ځانته کامیابی غني دا کار
دا خو جوته ده چې له وطن لري کېدل یو دې سخت تصمیم دی او دا تقسیم چې ماونی وو د یوې محاسبې په اساس باندې عاطفي پر اساس چې په بهر ژوند کوم دا چې مخکې له دې نه هم ما ته د بهر لپاره ځان کول ستونزمن کار نه وو ولې دا ځل هغه مجبوریتونه هغه سیاسي مجبوریتونه هغه اقتصادي ستونزې چې په افغانستان کې موږ سره لري نو زه او زموږ کورنۍ د دې اړ کړه چې موږ افغانستان دیو او په دې سخت شي دي خوش په کنه ولې چې د روزن کمپنۍ له طریقه هغه اهداف چې افغانستان د انکشاف لپاره زلرم چې هغه تقبل هدف ورته کولای شم د دې کمپنۍ له طریقه هغه افغانستان کې عملي کړم هغه د لوړو زده کړو زمینې مساعدول د افغانستان ځوانانو ته چې خوشبختانه په دې کمپنۍ کې موږ کولای شو له دې طریقه د افغانستان او پاکستان هغه ځوانان او د منطقې هغه ځوانان چې کوم یو دي یا وې د فارم مونږه د ګورز د پروزمینه مو سیده کو او فکر کوم چې دا به تر ټولو لوړ هدف وي او دا به افغانستان او د سیمه د خدمت لپاره تر ټولو لوړ کار وي چې دا وي عالی تحصیلات
ډېر خبريالي اوسې په دې هله چې تاسو د دې پروګرام نه هم د افغانستان هم د پاکستان او هم د نړۍ د نورو هیوادونو ټوله ځوانان ګټه واخلي بریالي اوسې کامیاب اوسې ژوند اوسې چې موږ سره په پروګرام کې راغلي او په همدې سره زمونږ د پروګرام د برخه هم ختميږي په څو شیبو کې زمونږ بل پروګرام پیل شي چې په غو کې به تاسو ته خبرونه او خبري رپورټونه او نور مسایل هم وړاندې کیږي نو تاسو په پاک خدای سپارم علام وملشه
د بهس کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو